السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغ لاس په کابل کې 2 بجې سوې وخت را رسیدلې چې ځوان فکر 19 پروګرام وړاندې سي او اجمل تورمان به د دې پروګرام کوربتوب کوي خو تر هغه مخکې زم علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تنین شنساب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلې دي او نتایج محکمې ته سپارل شوي دي د ملي اردو ځواکونه په کندهار او روزګان کې د 24 وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي بشپړه خبرونه د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنساب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج محکمې ته سپارل شوی دي د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل دی وای هغه جرایم چې تمیم شنساب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ لخوا ثابت شوی د دوو کسانو وژنه د 15 کسانو ټپي کول د محکمې له حکم سرغړونه د عامه نظم اخلال د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه کوي تر اوسه څرګنده نه ده مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنساب اوسنی کور چې دی پکښې اوسېده پرېږدي خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اورزګان کې د 24 وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي په کندهار کې د 215 اتل قودي اردو له قومندانۍ څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ د اورزګان په خاص اورزګان چارچینو دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتې ده د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د ځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو والو شپږویشت مرکزونه او د وسلو دوی زیرمې هم لمنځه تللې دي د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي رویټرز خبری آژانس د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې استازي به سبا چهارشنبه په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې پیل کړي په دې خبرو کې به چې دوی ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت استازي برخوانه لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر دې مخکې له یو بل سره درې ځلې خبرې کړې دي رویټرز ته طالبانو ویلي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د قطر په دوحه کې به د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بل هیواد استازي ګډون نه لري تیر ځل د طالبانو او زلمی خلیلزاد په خبرو کې چې په ابوظبي کې وسپې د سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا په پروان 2019 کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت هم زیات کړي تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره پر سوریې خبرې کوي ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن سه شنبه د ترکیې د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د ارادو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي بولټن ورسته له دې ترکیې ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې نه ببره اعلان وکړ چې له سوریې څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي ټاکل شوی ده چې جان بولټن د ترکیې له دفاع وزیر خلوصي آکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره هم وویني او د امریکا د متحده ایالاتونو یو جنگی بیړۍ د رومانیا بندر ته رسیدلې ده. په تور سمندرګي کې د امریکا جنگی بیړۍ د متحده ایالاتونو له لوري د قدرت ننداره ده، ځکه چې روسیه دا سیمه له نږدې څاري. یو اس اس فورت مکهنري لومړنۍ امریکایي بیړۍ ده چې په نومبر میاشت کې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ له لانجې وروسته تور سمندرګي ته داخلېږي. رومانیایي او امریکایي چارواکي وایي امریکایي بیړۍ د رومانیا کانستانتانیا بندر ته پرون دوشنبه ورسېده او هلته به د پنجشنبه تر ورځې چې د جنوري لسمه ده پاتې سي. دا جنگي بیړۍ به وروسته د رومانیا په اوبو او نړیوالو اوبو کې د دغه هېواد له بیړۍ سره ګډ تمرینونه وکړي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پیل کو په همدې هیله ستاسو په خبرونه ځوان فکر د دې خبرونه کوربه هم زه اجمل تورمان يم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. دوستانو تاسو به زموږ په تیر خبرونه کې هم اوریدلی وی چې کله ناکله ولایتونو ته هم سفر کو. ل زینو ولایتونو کې الته د ځوانانو سره خبرې کوو، د دوی په مشغله باندې، د دوی په کارونو باندې، د دوی په ټولنو باندې، د دوی په فکرونو باندې دوی سره خبرې کوو. نو په تیرو خبرونو کې مو کندهار ولایت تللی وو، د غشان ننګرهار ولایت تللی وو، بلخ ولایت تللی وو، مزار شریف ښار ته، او هلته میلمانه مو په تلیفون ځان سره درلودل. له دوی سره مو خبرې وکړې د دوی د فعالیتونو په اړه. نن مو سفر پکتیا ته دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ملمانه ځان سره کینولې دي او دوی سره به موږ خبرې وکړو د دوی د فعالیتونو په اړه. اصیل ځاځي صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟ را سره
بلې تورمان صاحب، تاسو غږ اورئ؟
مننه تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. کراته وای ځاځي صاحب، لومړی خو مننه کوم دینه چې دغه بحث لپاره ملمانه را وبلل. که یو پیژندګلوي راته وکړئ چې زه چا سره کولی شم چې په دغه خبرونه کې خبرې وکړم.
مننه تاسو ته هم. تاسو به نن د پکتیا په خبرونه کې ځان سره درې تنه ځوانان ولري چې معرفی کوم. مخامخ راته ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس چې په پکتیا کې د حماس خیریه بنسټ مشر دی. په زمین کې نور فعالیتونه هم د ادب نراونی سره بیا تر طبابت پخې پورې په دې کې لوړ لاسري کې لاسته راوړنې درلودلې دي تر اوسه پورې. او د څنګې خورکۍ سبینا همت چې هغه په پکتیا کې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې سفیره ده د پکتیا نه.
صبرینا همت.
صبرینا همت
بلې بلې
زدي سم په پکتیا کې د خورشید سحر د ادبي او کلتوري ټولنې مشر د موږ سره سم د خبرونه کې میرمه ده چې تاسو سره به سم د خبرونه کې خپل هغه لاسته راوړنې کړنې وړاندیزونه در سره
مر. خورشید سحر د ټولنې مسول څنو میږي صاحب؟
نقیب الله ملکزی.
نقیب الله ملکزی، مننه کوم خاغلی زازه، کور مو ودان ژوندۍ وسی. قدرمنو ملمنو، که زما غږ اورئ نو خبرونې ته ښه راغلاست. د چې د معرفۍ له نظره اول ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس راته راوپېژندل شو. ښاغلی حماس، لومړی به تاسو وپوښتم په پکتیا کې د ځوانانو د فعالیتونو، د دوی د ټولنو د فعالیتونو په اړه، په ټوله کې ستاسو نظر څنګه دی، څنګه روان دي فعالیتونه؟ بلې ښاغلی حماس، ما غږ لرئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي. زه خپل پښتنه بیا دلته تکرار کوم که څنګه؟
او پښتنه دې تکرار کوي په بخښنې سره چې ما وانه وریدله.
bale حماس، ما دا ویل چې په پکتیا کې په ټوله کې د ځوانانو فعالیتونه څنګه لري، د ځوانانو د ټولنو په اړه ته معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرمړی سر کې خو د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو ته د میز درنو ګډونوالو ته تاسو ته او د افغانستان شریف خلکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وپوښتل په پکتیا کې نږدې تقریبا 15 کاله کېږي چې کلم موقته دوره په افغانستان کې راغله، نو هغه مهال یو شمېر با احساسه ځوانانو، هغه ځوانانو چې په زړه کې درد و، هغه ځوانانو چې د ولس لپاره د ښېرازي او اراده او عزم یې لاره، نو هغه راټول شول او په مدني فعالیتونو باندې پیل وکړل. په لومړي سر کې مونږ د با احساسه ملګرو په شمول باندې د پکتیا فرهنګي ټولنې په نوم باندې یو ټولنه جوړ کړل چې هغه ټولنې ډیر زیات خپل اغیزمنتوب په ټولنه کې وښود، د ځوانانو د ویښتیا او د ځوانانو د ذهن پیاوړتیا او دوی تعلیم ته د هڅولو او د حکومتي چارواکو او د ټولنې ترمنځ د اړیکو برابرولو او د دې په څنګ کې د ولس راښولو لپاره هلې ځلې وکړي. نو د دې په څنګ کې دوی ډیری کتابونه په دې خاطر باندې چې ځوانان لیکوالي ته وهڅوي، ځوانان شعر ته وهڅوي، ډیری کتابونه په خپل لګښت باندې چاپ کړل او دوی یو کتابخانه هم جوړه کړه چې دغه کتابخانه هم د پکتیاوالو ځوانانو د لوستلو مینه په هغه کتابخانه باندې ماتېدله، دوی براتله او غلطه به خپل فعالیتونه کول. بیا لږ وروسته شخصا ما د ملګرو په هڅونه باندې په پکتیا کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د نښتر په نوم باندې مجله خپره کړه چې هغه د افغانستان تاریخ کې اول ځل چاپ شول او دغه مدیر او زوما او زما نږدې همکارانو ځوانانو چې هغه مو جوړ کلا او هغه مو ټولنې ته وړاندې کلا او بار بار مو هڅه وکړه چې په دې کې داسې مطالبه چې هغه ځوانانو د راویښولو لپاره په کې کارنده اغیز وي. او بل ډیره مهمه خبره چې نورو ولایتونو خپل د فرهنګ او د ادب یو غرور لاره، یو نشانه لاره، دا چې پکتیا نښتر لري او پکتیا د نښترو د غرونو نه په غرونو باندې ښکلې ده، نو هغه وو چې موږ هم د فرهنګ په د دې پټنګي چې پکتیا د توري په میدان کې اتلولي لري، د میلان او د عظمت ترلارې ده، نو د فرهنګ په ډګر کې هم موږ هڅه وکړه چې د نښتر په نوم باندې دودیز مشاعره او دودیز میله تاسیس کړو. نو هغه ده چې تقریبا سکاله 14 او 15 کال ده چې په پکتیا کې دغه مشاعره هر کال او ډیرو شاندارو ولولو د شاعرانو په ګډون او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه دلته کسان راځي او دغه مشاعره کیږي او خپل شاعران او د ادب مینوال په دیوانې تنده ماتوي.
بله ډیر ډیر مننه غواړم. خپل وروستي وروسته پښتنه له اغلی صبرینین وکم تشکرته وای تاسو په پکتیا کې ځوانانو د نړیوال ټولنې سفیر یاست، ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې متمرکز دي؟ بله اغلی همت زما پوښتنه دا وه چې تاسو په پکتیا کې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې سفیر یاست، اول که د ځوانانو د ټولنې په اړه راته معلومات راکړي او بل دا چې ستاسو فعالیتونه په پکتیا کې په کومو برخو کې متمرکز دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ته هر څه نمخ کې د ساده رادیو قدرمن اوریدونکو او تاسو ټول هم څنګه د میز په دنوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. بعد له سلامه د ځوانانو نړیواله ټولنه چې تقریبا په 14 ولایتونو کې خپل فعالیتونه کوي په مختلفو برخو کې، دوی بیا د ولایت په سطحه یو خزینه یو نارینه سفیران ټاکلي دي چې د هغو له جملې څخه په پکتیا ولایت کې زه د ښځو په برخه کې د البته د ځوانانو په برخه کې فعالیتونه کوم. د دوی فعالیتونه ډېر تمرکز د ځوانانو په ځوانانو باندې دی چې باید دوی ځوانانو ته کار وکړي، د دوی ستونزې ورته حل کړي. همدارنګه هغه ځوانان چې غواړي د هېواد څخه بهر په بهرني هېوادونو کې زده کړې وکړي، همدارنګه د دوی لپاره وړیا تحصیلي برسونه برابر کړي، دغو ته د تګ زمینه برابره کړي. همدارنګه هغه کسان چې په نور هیوادونو کې د مریضۍ لپاره ځي یا د پیداوۍ لپاره ځي، هغوی ته په نور هیوادونو کې اسانتیاوې برابرې. همدا ډول 50% تحقیق هدي هغوی د مایزه لپاره دوی ورته زمينه مسایدوي. همدارنګه په ولایتو کې د ځوانانو لپاره مختلف غونډې نسی چې د دوی د ستونزو د حل لپاره به وي. همدارنګه ډېر نور پالیتونه کوي.
مننه ډیره ډیره ښاغلی ملکزه. تاسې هم که څه هم ډاکټر صاحب عبدالهادي اماس مخکې د ادبي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل، ولې دا چې تاسې د خورشید سحر په نوم د یوې ټولنې د یوې ادبي ټولنې مسؤول یاست که په پکتیا ولایت کې د ادبي فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې ادبي فعالیتونه پکتیا ولایت کې څنګه دي؟
سلام به شما، به تمام شنوندگان رادیو آزادی که فعلا شنونده صدای ما هستند. در ارتباط با سوالتان باید یادآور شویم که در پکتیا فعالیت های مدنی اجتماعی کنار فعالیت های فرهنگی انجام میتیم که مدت 16 ماه میشه که یک ساختار اجتماعی تشکیل داریم که متشکل از کمیته هفتگانه هست که در بخش های تقویت معرف، حقوق بشر، دادخواهی، فرهنگی و علمی، ورزشی و امثال این کار میکند، فعالیت میکند که باز در ارتباط با قسمت اجرایی این برنامه الحمدلله کمیته های فعال جوانان داریم که متشکل از محصلین، استادان دانشگاه، فعالین حقوق زن در پکتیا هستند.
بله ډیر ډیر مننه ملک زی صاحب. که درته وایي چې په پکتیا کې ادبي فعالیتونه خو په بیلابیل برخو کې وي، د کتابونو چاپ څنګه دی؟ کتابونه چاپیږي نه چاپیږي؟ فرهنګي ادبي غونډې نیول کیږي نه نیول کیږي؟ په ټوله کې فکر کوم پکتیا یو کلنۍ مشاعره هم لري د نختر په نوم باندې، ورځ کال په کاله په دې مشاعره کې ادلون بدلون تاسو احساسوئ که نه احساسوئ؟ د خوالی په لور روانه ده او که څنګه؟
بله بله، قسمی که قبلا جناب دکتر صاحب حماسی را ورشدن، سالانه یک مشاعره به نام نختر در پکتیا تدبیر میشه که باعث همدلی و همپذیری و باعث نزدیکیت بین مردم و بین جوانان، بین باشندگان ولایت پکتیا میشه. ضمن چاپ کتاب ها گفتین، بدون شک این اثراتی که از طرف فعالین مدنی و نهادهای فرهنگی به جا میماند، قسمی که قبلا مهمان دیگر برنامه یادآور شد، هستند نهادهای مختلف هست که در اینجا اعضای نهاد یا از طرف نهادها اثرات به چاپ میرسانند که در بخش فرهنگی میباشد، بخش اجتماعی و بخش تیوی. که خوشبختانه شخص خودم نیز دو اثری دارم که فعلا آماده چاپ هستند و در این نزدیکی ها به چاپ میرسد که روی برنامه های اجتماعی و همچنان تحلیل های سیاسی به سطح ولایت پکتیا و به سطح افغانستان شده که انشاءالله به زودی به دست چاپ خواهد رسید. این همه همان موضوعاتی است که به همکاری، کمک و به دست دادن بین نهادهای مدنی و فرهنگی و به اثر تلاش فعالین فرهنگی و مدنی در پکتیا.
ډیر ډیر مننه ملک زی صاحب، تاسو مخکې له مخکې نه د کتابونو د چاپ له امله مبارکي وایو، هیله ده چې زموږ برخه ته راورسیږي. اغلی همت، یو پوښتنه بل هتا سره دی کیږي، غدا چې په پکتیا کې د خزو فعالیتونه څنګه دي؟ د نجونو فعالیتونه یوازې ځوان هلکان دي چې فعالیتونه کوي او کنه د نجونو فعالیتونه هم خدي؟ مثلا غونډې منډې څشته څنګه؟
ډیره مننه کوم. د لکه څنګه چې پکتیا ولایت کې ځوانان فعالیتونه کوي، د دې تر څنګ انجونې هم کولی شي چې فعالیتو کې، یعنی د پخوا پرتله انجونې کولی شي چې مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه، ټولنیز فعالیتونه وکړي. د دوی لپاره هم لږه زمینه مسایده شوې ده، خو که څه هم څومره لازمه یا ضروري ده، دوی لپاره دومره زمینه نه ده مسایده شوې چې دوی د په آزادانه ډول په پکتیا ولایت کې ټولنیز فعالیتونه وکړي. یعنی ځینې موانع د دوی سمواد متوجه دي چې دوی نشي کولای خپل فعالیتونه په آزاده توګه یا په ښه شکل سره ترسره کړي.
بله ښاغلی حماس، بل پوښتنه به تاسو ته راځي، کو که تاسو راته دا ووایئ چې غیر له ادبي فعالیتونو نه، مثلا غیر دې نه چې کتابونه چاپو، مشاعرې او مجلې کوو، آیا په نورو مدني برخو کې هم د مرستې کیږي که نه کیږي؟ مثلا څومره دمخ کې زه خبر شوم، فکر کوم چې پکتیا کې یو شمېر ځوانان مثلا راټول شوی ول د ګرم پوشاک د پاره په ژمي کې، که اشتباه مې نه وي کړی چې پکتیا ولایت بو د سیو یو هڅه کړې وه. ورته هڅه مثلا نور مدني فعالیتونه دا هم کیږي که څنګه؟ بله ښاغلی حماس
اورم اواز د لک جلسه زم په سم په پوینسم په پښتنه خو په حال
بیا به تکرار کوم تکرار ومه مې چې په غیر له ادبی او فرهنګي فعالیتونو په پکتیا ولایت کې د ځوانانو نور فعالیتونو مثلا په مدني برخو کې څنګه دي؟ زه یو څو وخت مخکې خبر شوم چې کومه ټولنه دا فکر کوم چې ګرم جامع د خلکو لپاره د اړو کسان لپاره برابرې څنګه آیا د پکتیا ولایت کې فکر کوم چې دا خبر ماده مخیز نه اوریدلې وي؟
مننه جناب تورمان صاحب، مګه علاوه دینه چې فرهنګي فعالیتونه کو زه د یو بخیره بنسټ چارې هم په مخ باندې وړم چې الحمدلله د یو نیم کال په اوږدو کې د افغانستان په کچه یو بیساری پرمختګ کړی دی او تقریبا نږدې 130 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې خدمات وړاندې کړي دي. او دغه خدمت زموږ د خیره موسسه چې د بسرپرست ایتمانو لپاره کار کوي روسي الحمدلله 350 کورونه ته خوراکي توکي رسولي دي. چار پکیج له لزر افانه نه کم نه ده. د دې پتن کې دوم ټارګټ د بسرپرست ایتمانو به وځو کسانو لپاره د زکو زميني برابرول دي په وړیا ډول باندې. مونږ د دې بنسټ او د دې خیره موسسې لاره نه 2400 اتانه ولولو زکرو کې متوسط زکرو کې علمي مراکز او شخصي مکتبو کې په وړیا ډول باندې لرو. او دا غړي یو ډیر لوی معیار دی چې په افغانستان کې څوک د دې مثال نشي ورکولای. د دې په څنګ کې د روغتیا په برخه کې هم دغه سي سرپرست ایتمان او کندو غریبانو ته کار کوي چې علاوه دې نه چې موږ درمل ورته وړیا ورکو علاوه دې نه چې د لابراتوري ازموینې په وړیا ډول باندې کوو. اوس 1500 عملیاتونه جراحي عملیاتونه چې هغه د دې چې عملیاتونه هم څه $400 قیمت لري دا په وړیا ډول باندې زیاتره ایستوي دي او نورې په پروسس کې دي. په دې عملیاتونو کې تقریبا 200 عملیاتونه موږ د سترګو لرو چې د سترګو د کترک ناروغي یا د ګل سترګو کې چې ګل پیدا کیږي د دې غمای هم اچو او د دې دیوز کسانو لپاره عملیات هم کوو په کابل کې. البته او دا د خدمات نه وایي چې موږ په ټاپو وړاندې د ټول افغانستان لپاره دي او تقریبا په دې کې د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، وردګ، پکتیکا، کابل، ننګرهار، بغلان، لغمان، کونړ، ننګرهار د دې ولایتونو غریب خلک مونږ کابل ته غوښتي دي او عملاً مو دوی ته وړیا همدغه جرایي عملیاتونه کړي دي. د دې په څنګ کې د حماس خیر بنسټ چې سرپرستی زموږ سره ده نو د افغان شپا روغتون سره یو تړون لرو چې هغه 200 د ورانه د بند عملیاتونه چې په دې کې مونږه د ورانه بند په مصنوعي ډول ورته اچو چې دغه یو عملیات تقریبا $300 باندې ارزښت لري. بند مکمل ورته ریپلیسمنت کوو او بل اخر چې ترڅو د دې جوګه سي زیاتره زمونږ د غریب خلک دي بیچاره خلک دي چې هغه نسی کولای چې وړیا درمل نه وي ځکه هغه امکانات نه لري، هغه د پرداخت لپاره پیسې نه لري. نو همات خیر بنسټ دوی په خدمت کې ده او د دې په څنګ کې هم دا زمي په زمي کې موږ د همدې بنسټ لري غریب خلکو ته داسې خلک څه چې هغه بي صرفانه دي مخې نه ورته درولې دي داسې خلک ده چې هغه حتی د سون توکي نه لري موږ موټر لرګي ورته اړولې دي. زه به د درې ورځې مخکې یوه ډېره دردونکې کیسه درته وکړم چې زما کلینیک ته یو خورکۍ راغله او دوانه کونډه شوې وه. تقریبا درې اولادونه وو او یو څلور اولادونه وو که درې اولادونه وو د مور په شمول باندې نهایت زیات سخت سینه بغل شوي وو. ما ته راغلل ما ته ویل چې ډاکټر صاحب تر اوسه پورې موږ په خپل کور کې اور نه دبل کړی ځکه موږ د سون توکي سون لپاره څه نه لرو او دا هم ځکه د زما بشمان ټول ځکه ناروغان شوي دي. او دا یې وویل چې علاوه له دې نه چې موږ د سون توکي نه لرو زما د ماشوم وږی ده. دا شوډیره وي زما شوډی ستنه نو کلم چې چانه په سوال شوډیره وغواړم هغه یو هفته دوه هفته پس بیا یو وړکی کوته شوډیره راوړي او په دې وخت کې موږ دې ته د ماشوم ته ویل چې پوری مړی ورکو چې هغه نسی ازمولې خوړلې نسی زاړي او ازمولې نسی. نو بیا هم خیر بنسټ د دوی دغه سخت اړتیات او دغه جنې په سختو شرایطو کې چې دوی د بحران سره مخامخ دي دوی د سخت ستونزو سره مخامخ دي د دوی ماشومانو تداوی وړیا وکړه او د مور ته داسې شودي او نور درمل برابر کړ چې د دې شودي پیدا شي او د دې علاوه یو موټر لرګي حماس خیر بنسټ دوی ته واخیستل. ماشوم ته نورې نیډو چې بهترین شو دي یاده تقریبا درې څلور
مننه خغله حماس. زه هیله کوم چې زموږ همکار حاصل زازی چې په پکتیا ولایت کې د دغه کورنۍ یو پروفایل جوړ کړي چې وکولای شو چې د ازادۍ تاریخ دوی ته کوم څوک مرستې وکړي، د دوی لاسنیوی وکړي، څوک کسان وي چې د دوی لاسنیوی وکړي. دا یو انساني مرسته هم ده. ډېر ډېر مننه کوم. اغلی همت، یوه بله موضوع چې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم، هغه دا چې په ځینو ولایتونو کې د کابل په شمول باندې ته داسې دي چې د ځوانانو یو بنسټ، یوه ټولنه یو کار شروع کړي، بیا نورې هم ورپسې شروع کړي هماغه کار، حال دا چې په نورو ډېرو برخو کې، مثلا ډېرو اړینو برخو کې ضرورت احساسی کی چې سړی پاغه برخه کې کار وکړي، خو دلته ابتکار نه وخت نشته بلکې تقلید ډیر وي. ستاسو په نظر آیا لازم نه ده چې مثلا نور برخو ته هم کار وشي او تقلید نه راوځي؟ آیا دا ما خبره سمه ده که څنګه؟ تاسو سره موافق یې؟
بله بله، باید په هر ټولنه کې چې په هر برخه کې باید نور خلک هم د نور نه تقلید وکړي. البته سم تقلید په هر برخه کې باید کار وشي ترڅو د خلکو، د هیواد او د ټولنې لپاره په ګټه تمام شي. په هر برخه کې کولای شي تقلید وکړي.
بله، یعنی تاسو وایئ تقلید وکړي که ابتکار ولري؟ تقلید ته ځواب
چې تقلید باید ولري. ابتکار رامنځته کړي البته.
اها، ځکه تقلید خو مثلا که زه د یو ادبي ټولنه جوړوم، بلم راځيږي، بلم جوړاږي، بلم حال شي، نور برخو کې ډېر ضرورت احساسي، باید نور برخو کې هم اقدامات ترسره شي. څنګه؟
بله بله، باید نوې ابتکار رامنځته کړي، نوې کارونه وکړي ترڅو د هیواد او د ټولنې د پرمختګ سبب وګرځي.
بله، ډېر ډېر مننه. ښاغلی ملک، زه تاسو په نظر باندې د پکتیا کې مثلا نږدې گاوند کې پکتیکا، خوست، دلته په دغه ځون کې د ځوانانو ترمنځ، د دوی د ټولنو ترمنځ څومره اړیکې خري، څومره ارتباطات موجود دي په بیلابیلو برخو کې، او څونه اړین دي چې باید دغه ارتباطات او اړیکې رامنځته شي د کارونو د پراختیا او خوالي لپاره؟
بله، قسم کې ارزنامش هوی داست ارتباط وقت بین دو جامعه، وقت بین دو نهاد یا سازمان یک رابطه درست، یک رابطه مشروع وجود داشته باشه، میشه که هر دو بخش یا هر دو نهاد و هر دو سازمان، حتی اگر به شکل بزرگ فکر کنیم دو بین دو کشور که رابطه خوب وجود داشته باشه، باعث تقویت و باعث پیشرفت هر دو کشور میشه. اما تو من به سطح پایین، شما از پکتیا و پکتیکا و خوست یاد شدین، چون اینها در یک دون هستند و ولایت همجوار با هم هستند، اکثر رسم و رواج ها، اکثر برنامه ها و اکثر موضوعات اجتماعیشان با هم یکسان هستند. به این خاطر روابط بسیار ارزش داشته می باشد بین این سه چهار ولایتی که با هم همجوار هستند و سایر ولایت دیگر. در ارتباط گفته می کنیم که رابطه که قبلا، یعنی به سالهای پیش یا سالهای قبل بینشان چندین وجود نداشت، اگر داشتم بسیار کم بود که فرصت نکه، ولی فعلا الحمدلله با ولایت خوست رابطه بسیار خوب جوان ها دارن، اکثر برنامه هایشان مشترک تدبیر میشه. و همچنان ولایت پکتیکا، اگر چه یک ولایت سرحدی است و متاسفانه بگیم که بسیار موضوع دسترسی ندارن و بسیار حقوقشان نقض میشه، که جمله یک حقوقشان حقوق جوانان هستند یا حقوق اجتماعی و سیاسیشان هستند که اونجا زیر تسلط دیگرها هست و نمیتونن به شکل آزادانه اونا فعالیت های سیاسی و اجتماعی داشته باشند. ولی بازم اگر رابطه بین ولایت پکتیا و ولایت خوست و پکتیکا کمی دیگه مستحکم‌تر شود، میشه بگیم که حالت فعلی پکتیکا چندین مراتب بهتر و خوبتر نسبت به حال و قبل میشه.
ډیره ډیره مننه ملک زی صاحب. قدرمن اوریدونکو، وروسته بیا راګرځو تاسو سره خبرې کوو او ستاسو نظرونه هم راخلو. ستاسو تلیفوني اړیکې 0909-1515 او 0902-1515 دا مونږ تلیفون شمیرې دي. سره اتمن اړیکې ونیسئ. خو اوس ورځو یو لنډې دمې ته، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. خو یو څه چې یادونه کوم، هغه دا چې هغو کسانو ته چې موضوع اخیستې ده، بدلون لومړیتوب ورکړل شي. هغوی باید زنګ راووي، موږ سره اړیکه ونیسي او له میلمنو پوښتنې وکړي، دغه شان خپل نظرونه شریک کړي. هغه دوستان چې موضوع نه درسي ورنه معذرت غواړو، ځکه د نور دوستانو وخت هم نیسي او د میلمنو وخت هم، دغه شان خبرونه وخت په ټوله کې نیول کیږي. نو یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انان چې دا د ملت د ملاتیر دی، که د ملت د ملاتیر څنګه، نو ټول دندې حساب څنګه
دي؟ ډېر بېهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه کچه چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پرې په ژوندې بڼه له ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغ لاس، هیله من یم چې په خبرونه کې را سره پاتې شي وي. موضوع مو اوریدلې وي، موضوع مو نن د ځوانانو فعالیتونه، د ځوانانو ټولنې فعالیتونه په پکتیا ولایت کې دي. خو که تاسو هم په خپل ولایتونو کې فعالیتونه لرئ، ټولنې لرئ، کېدای شي له موږ سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړئ، دغه شان له میلمنو څخه پوښتنې لرئ، نو تلیفون شمیر یو ځل بیا اعلانوم: 0999 45 او 0125 داونه تلیفون شمیرې دي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. څوک لکه مسا
محمدین خبرې کوم له پکتیا نه، تا ته او دواړو مېلمنو ته خپل سلام نه وړاندې کوم.
محمدین صاحب له پکتیا نه مهرباني خلې، چې له پکتیا نه موریدون کې لرو چې چیلنج کو د خپل مېلمنو فعالیتونه. تاسو د مېلمنو خبرې واورېدلې؟ یا واقعا دغه څه تر سره شوی د ځوانانو لخوا، د ځوانانو د ټولنې لخوا؟ محمدین صاحب که څنګه؟
مننه ډاکټر صاحب، خو ډېرې ښې خبرې وکړې. که د انسان د ویر په خدمت په وس کې نه دي، موږ ستاینه کو، خدای دې وکړي چې دغه حقیقتي بڼه ولري، یادونه د وکړه ده. او په مجموع کې د ځوانانو لپاره په پکتیا کې هیڅ کار نه ده سوی، مطلب بې حساب ځوانان بیکار د کار موندنې په هکله باندې، مطلب بېخي زمینه سازي دوی ته نه ده سوی. او په مجموع کې په کوم ځای کې، مطلب څوک یا نور دغه ځان په یو جیکي مقرره وي، هغه به پیسې ورکوي، یا به شخصي روابط لري که نه لري، ډېر مسلسل دا ستونزې پیدا کېږي له دې پورې چې مطلب دوی له وخته پورې دغسې بېکاره پاتېشي. دا اوس هم په پکتیا کې یو ځوان وهل سوی و، له خوا نه هغه په شپخانه کې بستر و، بیا ولسونه دغلته مظاهره کړې وه، هغه مظاهره امکان دې ولري چې اوس هم دوام لري. نو ځوانانو ته مطلب چې کومه پاملرنه ضرور دغه نه ده سوی، او لکه داسې رقم چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې موږ دغسې مطلب د بېوزلو کورنو کو، مجموع کې موږ هم په دغه کلي کور کې ژوند کو، د بعضې مؤسساتو لخوا کېږي مرستې، خو په خپله د دوی دغسې مرستې منځنه یم تر خبر. او د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې دوی په ولسوالیو کې زاکوم خیره بنسټ هغه د وکړله په ولس
څنګه چې وړې څنګه لري او کنی لري. ډېره ډېره مننه محمدین صاحب له پکتیا ولایت نه. بل اوریدونکی هم را سره د تلیفون په کرخه دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د کوم ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه؟ بلې زما حق لري د دغه اوریدون کړي کې فکر کوم چې را سره پرې شو. بل اوریدون کې هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې مهرباني، ازادي راډیو ده، مهرباني. وعلیکم السلام.
و ډېر ساتم د کونړ ولایت نه تورمن صاحب، احترامات وړاندې کوم محترم مېلمنو ته اندارنګ.
وعلیکم السلام.
تورمن صاحب کوڅه تمنګ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې د ده ډیر زوره ورشي دي او کوم حقوق چې ځوانان لپاره دي هغه د موجوده حکومت نه د یو شمېر اشخاص په فساد باندې ککړ دي لاندې شوی دي. نو زما د محترم میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې هغه ځوانان چې بې وسه دي او مالي امکان برابرېږي نو په دغې برخه کې تاسې د هغوی سره څه مرسته کړې ده؟ آیا خو چېرته مونږ تاسې فکر کړه چې دا د ځوانان فارغېږي سم سیمپل نه نو بیا هغه د کانکور په ازموینه کې نشي کولی یا پاتې را شي؟ ولې دغه ځوانان چې دی خو چېرته د دې وس نه دا د بې برخې پاتې کېږي؟ دا خصوصي پوهنتونونه چې موجود دي په دغه ولایتونو کې په دغه برخه کې د تخطیب مسله چې ده په دې برخه کې تاسو څومره مرسته د دې کړی ده؟
مننه صفی صاحب ژوندی اوسئ. بل اوریدونکی هم را سره په لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهرباني وکړئ څوک لکه مزه؟
محترم از د ننګرهار ولایت خیری ولسوالۍ د کوس کاسکور نه سربلند تحویلدار خبر.
سربلند تحویلدار صاحب مهرباني وکړئ.
محترم زمونږ د علاقې دا سړک چې دی دا یو قرارداتي ته ورکړی شوی و، هغې په نمایي کې پرېښود او وتښتېد او سړک زمونږ پاتې دی، ډېر کنډو کپر دی او بس دا زمونږ ته دا کلي دا مریضان او دغه چې دي ښار ته ډېر په تکلیف رسېږي صاحبه.
مننه تحویلدار صاحب، کاشکې دا په هماغه اړوند خپرونې کې زنګ وهلی وه، هغوی ورته رسېدنه کړې وه. خو په هر صورت دا د ځوان فکر خپرونه ده، د ځوانانو په اړوند که کومې ستونزې وي مهرباني وکړئ. تحویلدار صاحب اړیکه هم را سره پلیک شوه. یو بل اورېدونکی هم را اخلو، بیا راځو مېلمنو ته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
زه سردار محمد تاسې درنو مېلمنو ته د زه له کومې نه سلامونه
وایم. مهرباني سردار محمد صاحب، ښه راغلاست.
مېلمنو خو بیا بعد مېلمنو خو ډېرې ښې خبرې وکړې، خدای نور همت ورکړي چې وطن ته خدمتونه وکړي. خو مونږ دا مېلمنو نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو هغه کوم شی مونږ په وطن کې ضرورت مني، یا ځوانان لري یا خویندې لري، هغه دې هېڅ یادونه ونه کړه او نه ځوانان واڅول او نه خو مونږ خویندې واڅولې دې کار ته، چې هغه ضرورت مونږ سوله ده. که زمونږ په وطن کې سوله او هم همیت راشي، مونږ هر څه کولی شو، هر چا ته ضرورت ته رسېدلی شو. اما دوی په کې ګوره یوه خبره د سولې ونه کړه، چې دوی سوله په تعدې کړي وو، دا ځوانان دا پېغلې دا ښځې دا ټول دایې چې دوی اڅولي وو، چې د سولې چغې جې کړې وو، د سولې اواز یې جې کړې وو، چې مونږ ضرورت سولې ته لرو. سلام په اچرا.
مننه ډېره ډېره بالکل. سوله سردار محمد صاحب، لومړنۍ اړتیا د ټول افغانانو او په سوله کې ده چې ټول کارونه په سم ډول سرته رسیږي. راځو خپلو درنو مېلمنو ته که مهرباني وکړئ حماس صاحب تاسې دغه پوښتنو ته ځواب ووایئ.
مننه د درنو اوریدونکو د اړیکو نه چې دوی تکلیف وایست او خپل قیمتي وخت ضایع کړ. نو دا غدی یو ملګری د خبرو پاړون باندې به دومره ووایم چې دوی زیاتره دا ګیله کوله چې زمونږ ډېرې ځوانان له پوهنتونونو نه فارغېږي، یا دوی دولسم سن نه فارغېږي، بیا دوی وروسته کانکور کې مثلا خپل خوښې پوهنځي ته نه بریالي کېږي او دوی بې پایلې پاتې کېږي. بې دوی پاړون تاسې څه کړي دي؟ حماس خیر بنسټ لکه مخکې ما چې تا ته وویلې، زمونږ ډېری هغه ځوانان چې دوی دولسم سن د کانکور ازموینه یې ورکړې ده او دوی بې نتیجې پاتې شوي دي، دوی شخصي پوهنتونونو ته په وړیا ډول باندې جذب کړي دي. دا اوس هم مونږ په لوړو زده کړو کې په زمزم پوهنتون کې تقریبا 100 نفره لرو چې په سلسلوار ډول باندې به یغه معرفي کو او د لیسانس په کچه به دوی زده کړې کوي او دوی به سند ترلاسه کوي. همدارنګ په روډا روغتیایي انسټیټیوټ چې هغه نیمل علي زده کړې په هغه کې نیمه علي طبي زده کړې په هغه کې کېږي، هلته مونږ 2500 وړیا، 150 تنه نیمه وړیا او 600 تنه په اچاک سختي باندې لرو په روډا روغتیایي انسټیټیوټ کې. نو مونږ وروستۍ هڅه کړې ده چې د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی بې نتیجې پاتې کېږي، هغوی د تعلیم په وړاندې خند رامنځته کیږي یا یې غربت رامنځته کیږي یا کانکور رامنځته کیږي یا نورې ستونزې رامنځته کیږي. مونږ اوږد اوږد دوی سره په همدې بهیر کې ولاړ یو او همکار یو سره تر څو پورې دوی لوړې زده کړې وکړي، عالي تحصیلات وکړي او د ودن په درد باندې وخوړل شي. یو بله ډېره مهمه پوښتنه چې دغه ملګرو وکړله هغه د سولې پاړوند باندې وه. یقینا چې صلح د هر افغان ارمان ده، د هر د افغانستان د هر وګړي یو هیله ده او ارمان دی، ځکه دغه ولس نږدې 15 کاله سخت جنګ وځاپو، سخت غربت پکې حاکم ده، سخت د ځوانانو لښتې لښتې وینې وبهیږي او سخت هر ورځ د کونډو د یتیمانو شاهدان کیږو او هر ورځ موږ د ډیرو زیاتو ستونزو او فقر او غربت هغه خپل اوج تجربه کوي. نو د دې سره مخامخ یو، موږ د سولې پاړوند باندې هیڅ کلم بې تفاوت نه پاتې شوی. خدا چې غږ م پورته کړی دی، هغه که خپل حکومت ته ده، هغه که د دولت مخالفینو ته دی، هغه که نړیواله ټولنه ته ده، دا چې زمونږ څومره اورېدل کېږي دا بیا په موږ پورې اړه نه لري. په دې کې شک نشته چې د افغانستان مغلق جګړه چې ده، په دې کې د سیمې هېوادونه ښکیل دي، هغوی خپلې ګټې لټوي، مللي ټولنه خپلې ګټې کې لټوي، دلته داخلي ټوپک سالاران خپلې ګټې کې د هغوی ګټې کې نغښتې دي. نو په لحاظ د سولې راتګ خورا پیچلی او خورا مغلق شوی ده په افغانستان کې، خو بیا هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړی، موږ خپل غږ اوچت کړی دی او د سولې لپاره مو برنامې جوړې کړي دي. د سولې لپاره موږ همدغسې پروګرامونو کې برخه اخیستې ده، اواز مو اوچت کړی دی. دا چې سوله افغانستان ته نه راځي نو دا بېله خبره ده، او د هغه مسؤلیتونو په اړوند چې د ځوانانو په اوږو باندې دي او د سولې د اوچتولو د اواز په اوچتولو کې موږ خپلې هلې ځلې کړي او هېڅ مما مړ نه ده کړې ده. او یو بله مهمه خبره چې دوی وکړله، هغه ځوانانو ته د بیروزګاری وه او ځوانانو ته د کار د پیدا کولو وه. په دې کې شک نشته چې موږ اجرایه قوه نه یو، زموږ په لاس کې اداره نشته چې موږ ځوانان جذب کړو، خو د ځوانانو دغه ستونزه دغه د دوی دغه کوم مشکل چې ده، دغه د اړوند د دخلو ادارو سره شریکه وو، هغوی ته وایي چې بیروزګاري خورا زیاته شوې ده، موږ تولید لرو خو د تولید لپاره بیا پرکاره داسې اداره چې دغه کسان جذب کړي دا نه لرو. نو دغه به په ځوانانو په ذهنونو به خورا ډېر بد تاثیر وکړي، ځکه ځوانان به له خپلې خولې نه به اسلامي تعلیم به پکې، لیسانس به ترلاسه کوي او بالاخره به بیا هغه بې نتیجې بې پایلې هغه ته به څوک وظیفه نه ورکوي. نو دغسې به نور ځوانان هم دلسرده کېږي او هغه بالاخره تعلیم ته زړه نه ښه کوي. نو دغه ستونزې موږ د دولت سره شریک کړي دي، د اړوند د دخلو ادارو سره هم شریک کړي دي، تر څو پورې هغوی دغې پیچلې او دغې مهمې
بالې یو بشي هم سب چې ګریشي تاسو مر جواب ورته وای او تاسو پسې تړلې خغله ملک جی صاحب مرته جواب وای غدا چې دوی پښتنه درلودله یو اوریدونکو چې ساسي خدمتونه یوازې د ولایت مرکز کې متمرکز دي او کنه په ولسوالۍ کې هم خدمتونه لري.
جناب تورمان صاحب، زمونږ فعالیتونه نه یوازې دا چې په پکتیا کې دي، ما مخکې دې یادونه وکړه، هغه ورسوالۍ چې موږ ورته لاسرسی لرو چې په هغه کې احمد ابا راځي، په هغه کې سید کرم راځي، په هغه کې ایوب ځاځي راځي، په هغه کې مثلا د وزې زدران راځي، په هغه کې زلمت راځي، دغه ټولې ولسوالۍ د حماس خیریه بنسټ د کلنو د دوی د خدماتو لاندې دي. او علاوه دې نه چې یوازې پکتیا حماس خیریه بنسټ د خپلو خدمتونو د پوښښ لاندې راوستلې ده، تقریبا 15 ولایتونه اوس د حماس خیریه بنسټ د خدماتو لاندې دي. ما مخکې هم تاسو یادونه وکړه چې زموږ د روغتیا برخه کې هغه عملیاتونه چې په کابل کې موږ کوم قراردادونه کړي دي، کاغه د اډوکو په برخه کې دي، کاغه د ستوني غوږ او پزې په برخه کې دي، او کاغه د سترګو په برخه کې دي، چې هغه موږ کوم قراردادونه کړي دي د ټول افغانستان لپاره دي. موږ د فیسبوک پاڼه د ټول افغانستان لپاره غریب خلکو ته بلنه ورکړي چې راشي موږ سره پاړیکه کې شي، موږ به درته دغه د وړیا عملیاتونو سهولت برابر کړو. او الحمدلله نږدې 15 ولایتونه د حماس خیریه بنسټ د دغو کلنو نه مستفید دي، او ټول افغانستان ته موږ غوښتل چې دا زموږ د ارمان ده، زموږ د هیله ده چې زموږ خدمات په ټول افغانستان کې وشي، ځکه علاوه له دې نه چې موږ د روغتیا برخه کې خدمات او عامه خیریه بنسټ امبولانس سیستم لري، د بیوزلو لپاره چې هغه مثلا نشي کولای چې خپل ناروغ روغتون ته ویسي، موږ ورسره کومک کوو. البته د سرپرست ایتمان عاجله پیښه کېږي په کار کې، مثلا موږ کوشش کوو چې هغه د ناروغ سره عاجله مرسته وشي او روغتون ورسوي. لو من خپل ورستی هڅه کوو او خو د خپل وس مطابق څومره مو چې پوس کوي خپل درونو افغانانو نه نسبم او دغه یو پر مسولیت خپل دنده بولو او په دې کې یوازې د الله رضا او د ځان په وړاندې چې څومره مسولیت دی هغه پیلو او کوشش کوو چې
مننه ملک زیا صاحب تاسو هم کې دې شرایط وایي چې فعالیتونه میوازې په مرکز کې متمرکز دي او کنه ولا سوالي کې هم فعالیتونه شته.
بله سلام مجدد خدمت شنوندگان. پرمان صاحب محترم سوال بسیار خوب مطرح شد. حسن بعض نهادهای فعالیتهایشان به یک ولسوالی یا به مرکز ولایت مختص شده می باشد، ولی هست در پکتیا الحمدلله چندین نهادهای اجتماعی مدنی و فرهنگی است که در ولسوالی پکتیا نیز فعالیت دارند، از جمله قبلا بنیاد خیریه حماس دستیار فیلاد آور شدند. ما نیز از آدرس نهاد خورشید سحر در ولسوالی فعالیت داریم و تقریبا دو ماه میشه که در ولایت خوست نیز یک بخشی از نهاد ما به فعالیت آغاز کرده. یعنی فعالیت های ما نه تنها به مرکز یک ولایت محدود است، بلکه ما میخواییم که در سراسر افغانستان فعالیت داشته باشیم. بعضی ولسوالی های ناامن فعالیت هست که نمیتونیم در اونجا هرگاه برنامه برگزار بکنیم، چون مردم بعضی ولسوالی ها که زیر اثر مخالفین هستند اونا اجازه فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نمیتون. به مخاطر در بعض ولسوالی های پکتیا حقیقت است که فعالیت کرده نمیتونیم، ولی بعض ولسوالی ها از جمله فید کرم، احمد آبا و ولسوالی های دیگری که ایجا بعض سمینار های حقوقی دایر کردیم، به خاطر که سطح ظرفیت باشندگان یا کسانی که اونجا سکونت دارن بلند برن. قبلا یادآور شدم در ولایت پکتیا هست بعض محدودیت های فرهنگی که خصوصا خانمان و بانوان نمیتونن اینجا فعالیت بکنن. خوشبختانه نهاد خورشید سحر توانسته یک کمیته فعال زنان داشته باشد با خود که به خاطر زنان ولسوالی احمد واسط کرم در 6 ماه 4 برنامه حقوقی دایر کردن که موضوعات حقوق زن بوده، حقوق خانواده بوده، ارزش تعلیم بوده و امثال هم که این پیام‌آور بسیار خوب بود به خاطر مردم ولسوالی ها که بعداً بانوان نیستانستن که اونایی که در این سمینارها اشتراک داشتن نزدیکان خود را تشویق بکنن، به مکتب برن، تشویق بکنن که تا یک حد خود از حقوق بشر آگاه بسازن. ضمناً بعد سمینارهایی که ما در مرکز داریم، مهمانانی که متشکل از جوانان اهم از اوناس و ذکور می باشد اشتراک داشته می باشند، مشکلات ولسوالی ها را در مرکز میارن، از مرکز باز ما او را چکیده ساخته با مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی شریک می سازیم. به این شوه برنامه های ما را تنظیم ساختیم، چون فیزیکن اگر در ولسوالی های ما اوجا برویم همان وضعیت بد امنیتی که در متاسفانه در بعض ولسوالی های ولایت پکتیا هست بر ما اجازه نمیتن، ولی جوانان ولسوالی ها در هر برنامه ای که در مرکز پذیر میشه اشتراک داشته میباشند و همان امتیازاتی که به خاطر جوانان ولسوالی ها هستن اونا را از خود میکنند و مشکلاتشان با ما شریک ساخته و ما با مسئولین ادارات دولتی و غیر دولتی شریک میسازیم.
بله ډیر ډیر مننه ملک زیا صاحب. اغلی همت که خبره تاسو راځي کوغه دا چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مثلا تر کومه پرې فعالیتونه شوي، ځکه په ډېری ولایتونو کې د نجونو د زده کړو په وړاندې خنډونه یوه مسله ده، نور داسې رواجونه چې هغه ناسم بلل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په دې برخه کې مثلا څومره کار شوی دی؟ ما یا د ځوانانو ټولنو یا مثلا تاسو چې د ځوانانو د نړیوالې ټولنې استازی په پکتیا کې ولایت کې، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟ آیا کار شوی په دې برخه کې؟
ډیره مننه کوم. که څه هم پخوا پکتیا کې دومره کار د نجونو لپاره یا د زموږ خویندو لپاره نه و شوی، یعنې نه شو کولی چې یو خور د کور نه د باندې یا کار وکړي، یا وظیفه وکړي، یا هم ښوونځي ته لاړ شي او نورې زده کړې وکړي. اوس هم شکر د خدای ده چې ډېرې خویندې مونږ کولی شو په مرکز کې دوی لوړې زده کړې وکړي. ښوونځي خو هڅې هم وایي حتی لوړې زده کړو ته هم دوی اجازه لري، دوی کولی شي چې په مرکز کې دوی وظیفې وکړي، دندې وکړي په مختلفو اداراتو کې. او د دې تر څنګ بیا هم ځینې ستونزې شته دي چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې یعنې نه شي کولی، د هغوی لپاره ښوونځي نه شته چې دوی هلته ښوونځي ته لاړ شي. همدارنګه دوی د کور نه اجازه نه لري، دوی هغه پخوا چې دوی مشرانو څه ویلي دي یعنی باید هماغه وکړي. ځینې نن ننوي دودونه دي رواجونه دي چې دوی نشي کولای، مثلا دوی د خپل زده کړې وکړي یا د هم دوی لوړې زده کړې وکړي یا د دوی وظیفه وکړي یا د هم دوی نور پرمختګ وکړي. دوی هم اوس په هماغه حالات کې دي څنګه چې پخوا په حالات کې وو، یعنی د ننوي رواجونه دي، د هغوی تابع دي. دوی مشران نه غواړي چې دوی خپل لوڼې تعلیم ته تشویق یا تعلیم ته دې لاړ شي، دوی دوی ته تعلیم زمینه مساعده کړي. ځینې ستونزه خو بیا هم زموږ ټولنې یا زموږ خپله چې د خویندو لپاره په ځینو ولسوالیو کې مختلفې برنامې په لاره چولې دي، دوی لپاره د قانون، د تعلیم، د صحت، د عدالت او همدارنګه د ځینو نورو عنوانونو تر لاندې مو دوی ته ورکشاپونه ورکړي، ترینګونه ورکړي دي چې خوشبختانه نتیجه یې هم ورکړې ده. ځینې کورنۍ دې ته آماده شوي دي چې دوی خپلې لورګانې، خپلې خویندې دي تعلیم ته ولېږي، دوی ته دي
ډیر ډیر مننه له فرصت نه استفاده هم دی ته وایي چې د افغانستان د ځوانانو محترم معین خاقلی ډاکټر صاحب کمال سادات زموږ پر راتلونکي خبرونه کې فکر نه وکړي مېلمه ده، خو دای چې یو څه وخت وختي را رسیدلې ده، موږ هم استفاده وکړو له فرصت نه دیمو خپل دغه خبرونه کې هم شریک کې. خغله ډاکټر صاحب کمال سادات زموږ نه نه خبرونه پکتیا نه کله کله موږ ولایتونو ته هم سفرونه کوو، د غیزنه هم دوستان راخلو ځان سره. نن مو له پکتیا ولایت نه ځنی ځوان فعالین را واخیستل، ډاکټر صاحب حماس، دغه ملک صاحب او غلی همت موږ سره د ټلیفون په لیکه دي د پکتیا ولایت کې د ځوانانو د فعالیتونو په اړه دوی سره خبرې وکړې، ځوانان د ټولنو پاړه کته سره ته وایي چې په ولایتونو کې هم تاسو واځي مرکز نه بغیر په ولایتونو کې څنګه دي فعالیتونه، او خصوصا د پکتیا ولایت کې د ځوانان د کارونو نه دوی نه راضي اسه تاسو؟
ترمن صاحب ډیره ډیره مننه. اول خدا چې تاسو د ښه مدیریت، ښه ځیرکتیا نه رښتیا چې ترمن یې ډیره مننه خوشول شي. لکه مخکې چې تو ویار غنه باید داسې تاسو غونډې ځوانان ګټه وخلي. زب اوس ایمه موبایل دی ترورم، آیفون موبایل می اکی مو سکرین اغه انورس کې می ولیکل چې پکتیا کې باید ډاکټر اغه
حماس
باید تقدیر شي. دا ټول ژنی پیغلی چې دی زای پی جنم تکړه وړکی جلکې دی او ډیر ښه فعالیتونه کوي. امید لرم چې په نورو سیمو کې هم داسې تکړه کسون ارغش. مونږ په ریسرچ کو چې سره کام ته مونږ ځوانون پیدا کو اغه تقدیر کو. کزه په پکتیا کې مستقیما کور نشم کړای، داسې ځوانون تشویق کوم. زب اوس موبایل دی توخ هم چې اغه او پیږي چې اوله جامعه کې ټولنه کې حکومت کې داسې کسون شته چې اغه مونږ ویني مونږ فعالیتونه سری. ابل ورځ په واره سنه کې ریپورت خپور وي اغه غزنی ولایت نه یو نفر و اغه وی چې مو په زرګونو ماینونه شند کړی دي، لیکن اوس چې مایوب يم څوک می پښتنه نه کی. ډایریکټ می اغه اجانس ته ټلیفون وکړو، اغه نعمت نه می دوغه مایوب غریب ایستمو زنګړی پروګرام نیولای دی. هدف دا ده چې مونږ نه یوازې په کوبل کې بلکې په ولایتونو کې کور کو، د خپل کورونو ترڅنګ مونږ اغه ځوانون ورونه خویان د پیغله چې اغه د جمعې د ټولنې په اصلاح کې په بهبود کې په ترقۍ کې د مشکلات پر کمولو کې ښه رول لوبوي اغه تشویق کوم. پکتیا کې په خصوصان په لوی پکتیا کې مخ کې ډېر زیات ستونزې وي، اغه دی ولوار، اغه په جلکې په بادو کې ورکول یا جلکې ته تعلیم ته نه پریخول، یا څلويخ پنځوس اتیا کول سل کول مخ کې څوک به چې په مکتب کې وو اسبې باد را دیل ایو کلی بو یو څوک وي ته وخستو مکتب ته به داخل کړو. اوس ترمن صاحب اوس لوی پکتیا خالق لا شل کول به پدې مخ کې درش کول مخ کې به پدې افتخار کړو چې پلونکې دوه درې ځمن په دوبای کې دی. اوس په دې افتخار کې چې پلونکې دوه درې لونه ځمن په پوهنتون کې دی، مخ کې به چې دوبای نه څوک روغله لري عربو نه خارج نه ګلون به ورډل. اوس چې پوهنتون مکتب نه څوک خلو شي پکتیا ول شي دی اغه ته ګلون ویری څومره زیات فرق روغلو. دا داسې تکړه بتورو همت نو کو خلکو لوس لکه دا همت جلکای چې دو لکه دا حماس چې دا یا بل
ملک زیسف
دې سره څنګه نور ټولنه په دې ولایتونو کې دومره فعال ځوانون دي چې حکومتي چرواکو سي کړنی چېړي اغه نور انجوګونو موسسو یې کړنی چېړي او کوم اډوکسي پروګرامونه دای په پیل کړی دي. اډوکسي پروګرام په دې معنی چې ولی صاحب سره کومندان سره ولوسوال سره خان صاحب سره کینی چې دا غ پروګرامونه خدي دې ته باید نورم رو شتویرکو. یا دا پروګرامونه خ غلای ترمان دا کمزوري دي، اې دې ته باید مونږ دېغه مخنیوي وکړو. لکه نه وړه کلتورونه همداسې نور زمي ټول ځوانونو نه غوړم چې ځوانونو د بازي قوي ځوانانو په نقش قدم نه قدم کېږدی که حکومت دی موږ به خپل مسؤلیت اجرا کوو لیکن هغه رسالت هغه کوم کړنې چې باید عام خلک ترسره کړي هغه باید تاسې ځوانان هغه کې ګډون وکړئ ښه غلی ترمان تر څو چې په ګډه سره د نورو خپل وطن جوړ کړو. ویلې په نورو هیوادونو کې ولنټیرزم یا رضاکارانه کارونه دومره فعال دي ویلې په افغانستان کې نشته. موږ دې د پوره د ولنټیر یا د رضاکارانه کورونو د پوره آنلاین شبکه جوړه کړې ده. ځوانانو تاسې موږ سره په تماس کې شئ تر څو په ګډه سره د ولنټیر یا د رضاکاره کورونو له امله د خپل وطن د خدمت مصدر وګرځو. ویاړم په هغو ځوانانو ورونو خویاندو چې هغه په خپله خواښه د خپل کلي کوم د خدمت
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسې مې د بلې خپرونې نه دغه کړی. په هر صورت زه یوازې ډاکټر صاحب یو غوښتنه لرم هغه ده چې نه یوازې ډاکټر صاحب عبدالهدي حماس بلې غلې خور صبرینه همت دغه شان ښاغلی نقیب الله ملک سید هم د دوی د کارون له امله وستایل شي او د دې تر څنګ نور هغه فعال
ځوانان
چې مانوي ارزښت زخت ډېر دی او څوک چې وهڅول شي واقعا نور کارونو ته هڅول کېږي. قدرمن اوریدونکو له تاسو درنو چې موږ سره مو اړیکې ونیولې او دغه شان په پکتیا ولایت کې له خپلو درنو مېلمنو ښاغلی حماس ښاغلی صبرینه همت ښاغلی نقیب الله ملکزي نه مننه کوو. ښاغلی اصیل زازی صاحب له تاسې هم مننه چې د دغو مېلمنو په برابرولو او دغه شان د دغې بحث په برابرولو کې مو له موږ سره مرسته وکړله.
مننه تومان صاحب هم تاسو نه مننه کوم خپلو درنو مېلمنو نه مننه کوم. خدای وکړي چې هغه څه چې د دوی سره د خپلو فعالیتونو په ارتباط باندې همدغه زمینه سازي شوې وي چې دوی د خپل پیغام رسولو ویډیو د ازادي راډیو د سپو د لارې نه خپلو اوریدونکو
مننه ډېر ډېر. ښاغلی مین صاحب تاسو هم مننه کوم چې په دغه خبرونه کې مو په وروستۍ برخه کې موږ سره برخه واخیسته او ښکلې خبرې مو له دوستانو
سره شریکې کړې. خدای دې عزت درکړي. باز هم خپل ځوانونو نه ډېر په درنښت غوښتنه کوم چې ځوانونو هیزوانونو چارو معینیت په ولایتونو کې مونږ ادارې چې دي خامخای مونږ سره تماس کې شي تر څو په تاسو په خو طرحو سره په خو پلانونو سره په ګاډه سره داغه پروګرامونه چې دی مونږ جوړ کو. اوس تاسو وکسي په دې پکتیا کې ولور سمره لوړ ده جناب ترمان صاحب. ای مونږ ځوانون چې دی په ځوانه کې په تن کې ځوانه کې عربو ته لوړ شي ای زینه چرسي غریبون سپینګيري وي دی هغه ځوانی چې دی هغه په ګرمه یو کې رملو کې پردی وطن کې تیر وي. دولت ای مونږ خو یاندي چې دی هغه په کورونو سته ویلي دومره نوړه غیر اسلامي فرهنګ جناب ترمان صاحب ویلي غه دا آیا دا غیرت چې تخپل لور چې دی چې څومره کې ماته خارڅه کې و دول خو دې ته نه وي و دول خو دې ته چې د قران احادیث د اسلام د قانون مطابق ته و چاته په نوما کې ایته ویروده کې دا خو خیر سوال دی. دا خو په لونو نه تجارت کړل دی. آیا څوک په خپل اولاد په ځړه په ټوټانه تجارت کې نو په دې لحاظ زه دې دغه ټولو نه غوړم چې جک شي خورکای ورو ته کچ د خزینه شر ټوله والی مشکل وي چیرته چې ورو وی جګه ش خور جانې ای پکتیا خورکای بلزی جګه ش ورو کې وی ته وای چې خویان دوی مې وا خبره وره د نن چې ورو د څومره خواند کې آیا کدا ورو دا و د په هر کور کې وی څومره بخواند وکي هرڅی چې دی ولستر ولور مخوانیسو چیرته چې بل مړی ژوندای وي خیروت وي جورت وکي ما شرمېږي ورونو ما شرمېږي په مړی ژوند کې ادیره پوسار ای کابر پوسار وی ته و درېږي چې دا مکه نو کدې فرصتونو نه گاټه وخلو نو موږ په ایس مصرف سره په نشته امکان
ګودر زازی په غږ یو ښکلی سندره هم ده.
چه انسان علیو مونگا اللہ مو یو کتاب مو یو مسلمان علیو مونگا تا دے ہم ووے چه پلارا دا قرآن یو مونگا خوزا چه وینم دا خو یو بلتا لیوان یو مونگا اے جل کوا موری راتا ہو آیا چه پوشا مزستی